پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په افغانستان کې د پراخ فساد د شتون په اړه د روڼتیا د نړیوال سازمان د یوه تازه راپور جزئیات ترسره شریکو. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع د خو نور راپورونه هم اوریدای سي. خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. اسدالله الدین وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پر خپل دندې پاتې شو. بغلان کې د طالبانو له زندان نه څه باندې دیرش تنه آزاد شوي او د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یوه اطلاعیه صادره کړې. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو نوی وزیر انتونی بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د خپلې دندې ته دوام ورکړي او له طالبانو سره په شوي تړون به له سره غور وکړي. ښاغلی بلینکن دا خبرې پرون د بهرنۍ چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنګټن کې په خپل لومړني خبري کانفرانس کې وکړې.
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یوه شیزان پوښلو او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې سلیکل شوی دی تر څو دا مسأله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړی او همدا شان پر ځینو هغو چې زموږ له خوا شوی ځان خپوکړو.
هغه ویل طالبانو سره پر شوی تړون د دې لپاره بیا غور کوي چې په دې ځان خو پوکړي چې طالبانو او د دوی لوري په دغه تړون کې څه ژمنې کړي او هغه څومره عملي شوی دي. ښاغلی خلیلزاد چې د هڅو پر مټې د دواړو لورو ترمنځ د دوهې تړون د تیر 2020 کال د فبروري په 9 لاسلیک شو، بیا هم د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره هڅې مخته وړي. له تیرې سپتمبر میاشتې راهیسې په دوحه کې بین الافغاني خبرې هم پیل شوي خو تر اوسه خبرو کې د پام وړ کوم پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بغلان کې د طالبانو له زندانه څه باندې دیرش کسان آزاد کړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان وایي دا زندان د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې و چې 12 امنیتي ځواکونه او 40 ملکیان پکې ساتل کېدل.
په خوشنۍ سره دغه زندانیان د طالبانو لخوا سخت شکنجه شوي دي. دغه زندانیان اوس په بغلان ولایت کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره دي.
دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو یې د طالبانو دغه زندان په بشپړ ډول ویجاړ کړی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د باختر گنجینې د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځایه او د تاسف وړ دي. ارګ پرون وروسته تر دې په دې اړه اعلامیه ورکړه چې د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني وویل دغه گنجینه خوندي نه ده او د مسؤلیت لپاره باید له هېواده بهر ولېږدول شي. د ارګ په اعلامیه کې راغلي باختر گنجینه د افغانانو له لویو پانګونو څخه ده چې د تاریخ په لوړو ژورو کې هغه مهال چې د هېواد پانګې لوټ شوي خوندي پاتې شوې. ارګ ویلي دغه قیمت تی گنجینه د افغانستان د خلکو ملکیت دی او بل هیواد ته د سپارلو وړاندیز غیر مسؤلانه او د هیواد د ګټو خلاف دی. باختر گنجینه یا د افغانستان د سرو زرو تاریخي زیرمه د نړۍ له 5 لویو گنجینو څخه ده او څه باندې 40 کاله مخکې په افغانستان کې کشف شوه. دا زیرمه افغانستان ته تاریخي او مانوي ارزښت لري او پر دغې سیمې د یونان د حاکمیت له میراثونو ګڼل کیږي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یو اطلاعیه صادره کړې او د امریکا پر کانګرس د جنوري د شپږمې یرغل ته په اشاره ویلي چې د دولت ضد داخلي سخت دریځ ښایي دغه یرغل زړه ورکړي. په دغه خبرداري کې چې د وزارت پرون چهارشنبه ورکړی ویل شوی دی د یوې مشخصې دسیسې په اړه معلومات نه لري خو دا اندېښنه تر اوسه شته چې یو شمېر کسان چې د ولسمشرۍ د دورې پر انتقال ناراضه دي ښایي تاوتریخوالی ترسره کړي. د کورنۍ امنیت وزارت ویلي چې ښایي دغه وضعیت په متحده ایالاتونو کې څو اونۍ نور هم دوام وکړي. د امریکا پر کانګرس د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړو د برید په پایله کې 15 تنه وژل شوي وو. بل ورته د امریکا پاوز وایي یوې بي 250 ډوله الوتکې د قدرت په ویننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې ده. دا پورسته یو میاشتو کې شپږم دا ډول الوتنه ده او د جو بایدن د کار لپاره لمړنۍ پرواز دی چې د فارس خلیج پر فضا ترسره کیږي. بي 250 الوتکې د اټومي وسلو د لیږد وړتیا لري او معمولا د اف 14 جنگي الوتکو په همکارۍ پرواز کوي. د امریکا د پاوز مرکزی قومندان ویلي د دوی بي 250 الوتکې د لویزانیال پوزي مرکز زه الوتنه کړی و او دغه الوتکه پرون چهارشنبه بیرته دغه اډې کې کیناسته. د ایران او امریکا ترمنځ ناندری وروسته تر هغه بیا زیات شوې چې امریکا 2013 کال کې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ له لاسلیک شوې اټومي تړونه ووته. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ویلي چې ایران دغه تړون کې شپږ ژمنو ته ژمن پاتې شي، امریکا به بیرته دغه تړون ته ور وګرځي. او د چین ووهان ښار ته د روغتیا نړیوال سازمان تللي ساینس پوهان نن له قرنطین نه خلاصیږي او خپلې څېړنې پیلوي. دا هغه ښار دی چې 2019 کال په وروستیو کې ورڅخه د لومړي ځل لپاره کورونا ویروس خپور شو. دغه ساینس پوهان دوه اونۍ مخکې دې ښار ته رسېدلي وو چې نن یې د 14 ورځنۍ قرنطین پای ته رسیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان دغه ماموریت ډېر ځنډیدلی دی. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې ښایي څېړونکي هغو معلوماتو او هغو کسانو ته لاسرسی پیدا نه کړي چې د دغه ویروس د سرچینو او خپرېدو د لومړنیو پیښو څخه خبر وو. کورونا ویروس تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 2 میلیونه 1 لک کسانو ژوند اخیستی او له 100 میلیونو زیات وګړي هم پرې اخته شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. د روڼتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې 115 هیواد دی چې لا هم پراخ فساد پکې شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه غوښتي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د میدان وردګ د اعتراضونو جزئیات به هم در سره شریکو چې نن یې لسمه ورځ ده.
منګل نور خلکو نزان کم احساس او ځکه چې له تاسکریه نام نوم ټیل واهل کیږي پاکيږي امنګ ورته ګورو.
نور راپورونه هم په دې خبرونه کې اوریدل سي او په دوه هم نیمای کې د مخکښ شوزو اونیس پروګرام لرو. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د روڼتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې 115 هیواد دی چې لا هم پراخ فساد پکې شته. دغه سازمان په خپل تازه خبر سوي کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو څخه دی چې د کووید 19 ناروغي او کورونا وایروس خپرېدو پر مهال خلکو ته د روغتیايي خدماتو در رسولو په برخه کې فساد پکې شوی دی. په دې اړه نور جزئیات زما همکارا کوي.
بلی فریباجان، د روڼتیا نړیوال سازمان د 2000 میلادي کال په اړه خپل کلنی راپور نن خپور کړ او افغانستاني د 130 هیوادونو په قطار کې 115 هیواد بللی چې لا هم پکې پراخ اداري فساد شته دی. دغه سازمان په راپور کې راغلی دی چې په 2000 کال کې چې په ټوله نړۍ کې کورونا وایرس خپور شوی، ډېر اداري فساد هم د همدغه وایرس خپرېدو د مخنیوي او د کووید 19 ناروغانو لپاره د روغتیايي خدماتو په تدارکاتي برخو کې دا فساد رامنځته شوی دی. دغه راپور د سازمان په دې راپور کې د روڼتیا نړیوال سازمان د عامو خلکو، سوداګرو، دغه شان د کارپوهانو د معلوماتو او مرکو پر بنسټ باندې دا راپور برابر کړی دی چې هغوی پر عامه خدماتو نیوکې کړي او د فساد راپورونه یې له دې سازمان سره شریک کړي دي. دغه سازمان د راپور پر بنسټ په تیر 2019 کې بیا افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو له ډلې 193 هیواد چې اداري فساد پکې موجود وو او پکې شوی وو مخکاري داسې چې اوس په دې هیواد کې د فساد کچه د تیر کال په پرتله باندې راټیټه شوې ده. هڅه مو کړې چې د دې راپور په اړه باندې د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو جمهوریت ریاست او د افغان حکومت نورو ادارو تر دې د مزموک پښتنو ته جواب نه دی ویلې. د روڼتیا د نړیوال سازمان د دې تازه راپور په اساس باندې ډنمارک لومړنی هیواد دی چې له هیواده له فساده پاک بلل شوی. دغه شان نیوزیلینډ، فنلینډ، سنگاپور، سویډن، سویزرلینډ، او جرمنی او یو شمیر نور هیوادونه دي چې د لفساد پاک هیوادونه بلل شوی دي. خو سویلی سودان بیا د یو سل نحاویایم ځای پاخستلو تر ټولو له هیواده ډک فساد بل د فساد ډک هیواد بلل شوی دی. فریبا جان دا په سال کې چې په افغانستان کې هم له دې نه وړاندې د کووید 19 او د کورونا وایرس لپاره د تدارکاتي مسایلو په برخه کې په کور دننه په افغانستان کې هم د فساد راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست د بازرس ادارې په نوم باندې څو ځلې رسنیو ته د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال د بیلابیلو په ځانګړي توګه د روغتیا وزارت چارواکو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي وو او ځینې چارواکي په دغه فن کې د فساد لامل حتی سرولې ته هم معرفي شوي دي. خو دغه چارواکو د فساد دغه تورونه رد کړي وو. بلی فریبا جان
ډیر زیاته مننه کوم. له کابل زما همکار و چې د رونتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور جزئیات را کول. د دې موضوع د تحلیل لپاره د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غزخیل صاحب را سره د ټلیفون پر کښه دی. غزخیل صاحب خبرونه ته شرغلی غواړو ستاسو نو واورو چې د افغانستان په اړه چې اوس د فساد لرونکو هیوادونو په لیست کې لږ پورته راغلی، ستاسو په نظر په کوم برخو کې پرمختګ شوی دی؟
ډیر مننه له دعوت نه. مخاص چې پرمختګ خو نه ده شوی، په شوار باندې پرمختګ شوی، ولی په عمل کې خو هیڅ پرمختګ نه شوی، بلکې فساد په افغانستان کې سیستماتیک شوی دی، په کلتور باندې بدل شوی دی. او دا اوس کومه دغه لویه خبره نه ده چې څوک په یو پیسو مقرر کیږي یا قرارداد پروژه په پیسو باندې ورکول کیږي، داسې کومه خبره نه ده. او دا فساد داسې نه ده چې دا څلورو کلو کې شوی دی، دا د تیرو شلو کلونو راهیسې دا فساد په افغانستان کې په کلتور بدل شوی دی. او افغانان فاسد خلق نه دي، ولی حکومتونه په حکومتونو کې ځینې کسان فاسد دي او په دې کې بیا خارجي لاسونه هم شته دی، هغوی هم په دې کې ښکیل دي، یوازې افغانان هم نه دي. نو دا فساد شته دی. او تاسې پوهیږئ چې دا اوس چې کوم راپورونه راووتل، دا د 13 قسمه غوښو یوازې د معاون دویم په تداوي لپاره 22 میلیونه افغانۍ، داسې ډېر نور. نو دا ټول فساد مقرر، یعنی که تاسو وګورئ دا هم په فساد کې راځي، کارونه نه کول دا هم په فساد کې راځي. یعنی دا فساد اوس دلته په یو کلتور او یو عادي خبره باندې بدل شوی دی په افغانستان کې متاسفانه.
بله غزخیل صاحب، تاسو یادونه وکړئ چې په تیرو شلو کلونو کې فساد موجود و. ستاسو په نظر آیا د همدې شلو کلونو، یعنی د لومړنیو کلونو راهیسې تر اوسه پورې، آیا یو څه پرمختګ هم شته داسې مقایسوي شکل کراته وست؟
نه، پرمختګ خو متاسفانه نشته، بلکې لا هم زیات شوی دی. او که تاسو وګورئ جمهور په خپل ځینې کسان څارنوالۍ ته معرفي کړي دي، د وزیرانو په کچه، د والیانو په کچه، ولې د هغوی نه خو تحقیق نه ده شوی، که نه هغه خو همداسې بیا ګرځي. یا ځینې نور کسان دا اوس په حکومت کې داسې کسان شته دی، فرضاً د سیاتیانی معین چې وو، هغه د کورونا د فنډ د فساد په ارتباط باندې د هغه باندې تورونه وو، څارنوالۍ ته د معرفي خبرې وې، بیا هغه بېرته معین شو، اوس د رئیس جمهور ویان شو. یا داسې نور ډېر کسان شته دی چې هغه په فساد باندې ښکیل و، اوس هم په حکومت کې په لویو چوکیو باندې کار کوي. نو ماته داسې پرمختګ پکې نه ښکاري.
بله غزخیل صاحب، تاسو هم وویل چې په لوړه سطحه د افغانستان په چارواکو کې هم د فساد ستا، یا دوی په فساد کې ښکیل بلل شوي دي، چې حتی د وزیرانو په سطحه دي او په ډېرو لویو مسایلو کې. که دا راته وویست چې د فساد په وړاندې د مبارزې هڅې ولې نتیجه نه ورکوي؟
خو څو علته دي. یو خو افغانستان نه امن دی، بل د افغانستان حکومت په ډلو باندې تقریبا نیم دی ویشل شوی دی، بل دلته دا دی چې دا سیاسي وابستګي ډېره زیاته لري. حکومت کې چې دی، حکومت یعنی ولسي بیس ډېر قوي نه لري چې ولس دې ورپسې ودرېږي. که دوی کوم سیاستمدار ته لاس وروړي په هغې باندې خلک خفه کېږي، یا یو ټیکنوکرات ته لاس وروړي په هغې خلک خفه کېږي. نو همدا علت ده چې دلته اداره نه کېږي، بلکې دلته ګزاره کېږي او مصلحتونه په پام کې نیول کېږي. فرضاً که دا سړی لري کوم په ده باندې دا جهادي مشر، دا سیاستوال پرې خفه کېږي. نو دغسې دا مصلحتونو دا وطن وران کړی دی، او تر اوسه پورې دا فساد هم چې ډېر عام شوی دی، علت همدا دی چې فساد دی. دا اوس وګورئ چې پولیسي جرګه د افغانستان بودیجه نه پم پاس کوي، اوس داسې خبرې ویل کېږي چې د ولسي جرګې رئیس د تیلو قرارداد لري، د دفاع وزارت د 2 میلیارډو، هغې ته دا قرارداد نه ورکول کېږي، او هغه غواړي دا بودیجه وځنډوي. یعنی ټول زور یې له ملت ته وځي. نو دغسې فسادونه متاسفانه په وکیلانو کې، وزیرانو کې، په ټولو اداراتو کې شته دی. او علت همدا دی چې مبارزه ورسره په څه ده مصلحت په پام کې نیول کیږي.
غزه خل سبب روسي پښتنه ده چې دته په کتو چې نړیوالو مرستندوی هیوادونو تل په افغانستان سره خپل مرستې د فساد په کمیدو او یا په لمنځتلو پورې تړلې دي، نو د افغانستان کې د پراخ فساد شتون د راپورونه څومره افغانستان سره د نړیوالو مرستې اغیزمنولای شي؟
کله نړیواله مرستې کښې په خوند کې په شرایطو برابرې وی، لکه دا د جنیوا په کانفرنس کې چې دوی په شرایطو باندې وویلې، خو نړیوال هم په دې کې ښکیل دي، خو یوازې افغانان ښکیل نه دي او خارجیان هم په دې کې ډېر غټ فساد کړی دی. او زه چې دغه لرمه معلومات، حتی چې دا پروژې د خارجیانو نه خلک اخلي، هغوی هم په کې خپله فیصدي اخلي، یعنې یوازې افغانان یا افغان حکومت هم نه چې په دې فساد کې ښکیل دی. بدون له شکه اوس خو دا حکومت ناامني او فساد او دا روزانه چې دا راپورونه راوځي، نو دا خو خارجي مرستې ډېرې زیانمنولی شي. همدا علت دی چې د جنیوا په کانفرنس کې دا مرستې په شرایطو د یو کال لپاره وشولې، نو بدون له شکه دا یې متضرره کړي دي. په افغان حکومت باندې د نړیوالې ټولنې باور ته هم زیان رسولی دی. کاشکې د مرستې چې کېدلی په هره برخه کې د نړیوالو لخوا نه او حسابدهي اخیستل کېدلی چې څونه ولې چېرته په څه مصرف شولي، ولې متاسفانه چې دا یې پرېښي دي، همداسې د 2012 کال راهیسې همداسې پرېښي دي، هېڅ حسابدهي نه کېږي او فساد په کې زیات شوی دی چې دوی هم په کې فساد کې ښکیل دي.
مننه کوم. د اقتصادي چارو کارپو وحیدالله غزخیل صاحب کورمودن.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
سمجه خلا ازادي رادیو اوري غرمنۍ خبری مجله ده. اوس به له کابل زمو د همکار څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر وایي چې په روان مریز کال کې د 95 قراردادونو له مدیریت څخه 2.2 میلیارد افغانۍ عواید د دولت بودیجې ته سپارلې دي. محمد هارون خانسوري ملت ته د دولت د حساب ورکولو په برنامه کې وویل روان کال د کوچني مقیاس او د شوازونو تای مراحل او لاسلیک سوي دي. ښاغلي خانسوري زیاته کړه دغه جوازونه د ساختماني ډبرو شګې جغل او مرمر د قانونو درلودن کې دي چې کلنی عواید 240 میلیون افغانۍ کیږي او زرو کسانو ته په مستقیم ډول د کار فرصت برابروي. نوموړي د همول چې د وزارت رهبری هڅه کوي خپل برنامه د شفافیت کاری فرصتونو د ایجادولو او ملي عوایدو د لوړوالي اصل ته په پام لرنه د قانونو د لارې د نقشې پر بنسټ طرح کړي. په هرات ولایت کې د شنو خونو تولیداتو کچه 55000 ټنو ته رسیدلې چې د تیر کال په پرتله ورکه 10% زیاتوالی راغلی. د هرات د کرنې او مالدارۍ رئیس بشیر احمد احمدی وایي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د شنو خونو په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او د بزګرانو پام یې ځان ته راړولی. کاغلی احمدی زیاتوي چې په دغه ولایت کې له 2500 زیاتې لوی منځنۍ او وړې شنې خونې شته چې د هرات اوسیدونکو ته 10% د سبزي محصولات چمتو کړي. د نوموړي په وینا په دغو شنو خونو کې شاوخوا 15000 بزګران په کارونو بوخت دي چې له منځه یې 2000 ښځې دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو ایرو 93 افغانۍ 60 پوله، یو پوند 104 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومندري افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستل کېږي. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنیو سختدریزو د حملو د ګواښ په وړاندې خبرداری ورکړ. دغه وزارت د کانګرس پر ودانۍ د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلویانو برید ته په اشاره ویلي چې د امریکا په هر برخه کې د افراطیانو له لورې پر دولتي چارواکو د برید خطر سته. نور تفصیل عصمت سروان راکوي.
د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر د کورنیو حکومت ضد افراطیانو له لورې بالقوه ګواښ ته په اشاره په ټول هیواد کې د تروریزم په وړاندې خبرداری ورکړ. دغه وزارت پرون چهارشنبه ویلي چې د کومې ځانګړې دسیسې په اړه معلومات نه لري، خو په دې اندېښمن دی چې هغه کسان به ممکن تاوتریخوالي ته مخه کړي چې د ولسمشرۍ د واک پر انتقال خوابدي دي. د متحدو ایالاتونو د کورنۍ امنیت وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي حاضر دمه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په لوړه کچه د ګواښ چاپیریال رامنځته شوی چې شایي په راتلونکو اونیو کې هم دوام وکړي. دا خبرداری د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو د بدلولو په خاطر د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د غوسه پلویانو له لوري د کانګرس پر ودانۍ له یرغل وروسته په ترنګلي وخت کې ورکول کیږي. داسې اندېښنې هم شته چې افراطیان شایي پر منتخبو چارواکو او حکومتي مامورینو حملې وکړي. په استازو جرګه کې د دیموکرات ګوند میسی سی پی استازي او د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیټې رئیس بینی تامسون وویل د کانګرس پر ودانۍ کورنی تروریستي برید د خبرداري لا څرګند کړ چې دا ډول خطر به په کلونو زموږ مخ ته دی. د استازو جرګې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ تورن کړی چې خپل پلویانې پر کانګرس پلوسی ته هڅولي وو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیل زاد به خپل دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلینکن د خبري پروند بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لمړني خبري کانفرنس کې وکړي او هغه دا هم ویل چې له طالبانو سره به په لاسلیک شوی تړون سره خبرې کوي. نور تفصيل نور یاس نور راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونیو بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نه غوښتي دي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلینکن چې پرون د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې خبرې کولې، د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان په وړاندې په تېره د سولې په اړه به په پالیسۍ کې بدلون راوړي او که به مخکنۍ پالیسۍ مخته ونیسي، وویل
with regard to Afghanistan one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یوه شی ځان پوه کړو او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی تر څو دا مسأله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړی او همدا شان پر ځینو هغه چې زموږ له خوا شوی ځان خپو کړو. او د سفیر خلیل زاد په اړه باید ووایم هو موږ له هغه غوښتي چې هغه حیاتی کار ته چې سر تر سوي ادامه ورکړي.
ښاغلی بلینکن وویل غواړو ځان پوه کړو چې د افغانستان له حکومت سره د اوربند او با مفهومه خبرو اترو په اړه طالبانو خپلې ژمنې پر ځای کړي کنه. د افغانستان دولت هم پر دغه تړون د امریکا د بیا کتنې هرکلی کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد چې د مخکنۍ ترامپ ادارې لخوا په دې دنده ګمارل شوی د هڅو په نتیجه کې واشنگټن دغه تړون د تیر 2020 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره وکړ. د دغه تړون له مخې به د نورو مسایلو تر څنګ تر می میاشتې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه وځي او طالبانو هم ژمنه کړې چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې شلوي او دا مسله به یقیني کوي چې نور د افغانستان له خاورې پر امریکا او متحدانو لکه د 2020 کال د سپتمبر د 12 تر روسي حملې په څیر د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي. د دغه تړون له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2.5 تر کم شوی دی. د شوی تړون پر اساس دغه راز د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته هم وروسته تر دې زمینه برابره شو چې د افغانستان حکومت د طالبانو له 15.5 زیات بندیان له خپلو زندانونو آزاد کړل. تیر کال دواړه لوري له نږدې 3 میاشتو بحثونو وروسته وتوانېدل چې د سولې د خبرو پر اکران لارې سلا وکړي. د دواړو لورو مرکچیانو یې بل پړاو هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د روانې جنوري میاشتې له 15 رئیس پیل کړی، خو هغه ډیر تکنی مختزی او په څو وروستیو ورځو کې په ټپه درېدلی ښکاري. د افغانستان حکومت طالبان تورن کړي چې د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري. د افغانستان د مرکچي پلاوي وغړي نادر نادري وړ مورځو وویل چې په 9 ورځو کې چې نن یې 12 ده طالبان ورسره خبرو ته نه دي ناست. هغه طالبان تورن کړل چې نه غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي، خو طالبانو دا خبره رد کړې او ویلي دي چې د دواړو لورو تماسونه تر اوسه دوام لري. په عین حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر چې د یو پلاوي په مشرۍ له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی ویلي چې امریکا د فبروري د میاشتې د سولې تړون ته ژمنه نه ده. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ملا برادر چې د ایران د ملي امنیت د شورا له مشر علي شمخاني په ګډون یې له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي ویلي چې دوی پر امریکا اعتماد نه کوي او د هر هغې ډلې په وړاندې به چې نوموړي د امریکا لاس پوڅې بللې په وړاندې جګړه مخته یوسي. طالبان
زموږ غلزه د ریډیو اوري په میدان وردګ ولایت کې تر اسکه اون کنن لسمورز د برښنایي تذکرو د دفتر دروازه تړلې ده. دغه تر اسکه اون کې غوړي چې په برښنایي تذکرو او نورو دولتي رسمي پڼو کې د ولایت بشپړ نوم یې میدان وردګ ولیکل سي. نور حال په دې راپور کې
په میدان وردګ ولایت کې تر اسکه اون کنن لسمورز هم د برښنایي پیژن پڼو د دفتر دروازه تړلې او په برښنایي پیژن پڼو او نورو رسمي پڼو کې د وردګو پر ځای د میدان وردګو د لیکلو غوښتنه کوي. یاد یو اعتراض کوونکو د یوې لوی غونډې پر مهال یو ځل بیا پر مرکزی او ولایتي ادارې غږ وکړ چې تر هغو به د برښنایي پیژن پاړو دفتر ته د فعالیت اجازه ورنه کړي او نه به هم خپل اعتراض پای ته ورسوي چې غوښتنې نه وي منل سوي. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو وکیل شریف الله وتک او د یاد ولایتي اوسیدونکو سیمه الله داسې وویل:
منګا تاسو خدای نه خواسته د دې مسلې په خاطر نه یاست راجیک سوي چې منګا کوم یو بل قانون نه فیکو د بل چا نوم نه منو بل څوک دې دیواته نه ودی سیمه سره د دایې وګړو په توګه د درانو شریف قوم په توګه باندې نه منو منګا لنور خلکو نزان کم احساس او ځکه چې له تذکرې نه منوم ټیل وهل کیږي پاکيږي امنګ ورته ګورو من قومونو ته د وردګو ډیر ښه احترام لرو خو اشخاص پکېستا خ متفیزین من افریتوزین خلق پکستا علماء پکستا خو منګ د خپل حق غواړو منګ دوی سره تعصب نکو دا تعصب خبره نه ده نو خپل حق غواړو.
د یادې اعتراض کوونکو غوښتنې مو دغه ولایت د ولایتي ادارې سره شریکی کړي. د میدان وردګ ولایت د ولایتي ادارې مسولین وای دغه اعتراض کوونکو یو شمیر غوښتنې د دوی لواسه پورته خبره ده. د میدان وردګ ولایت والی عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته داسې وویل
چې د ولایت په صلاحیت کې و لکه د اداري کمپلیکس جوړېدل او د ولایتي روغتون جوړېدل په میدان شهر کې چې دا باید په داخل د میدان شهر کې جوړ شي دا موضوع موږ ورسره ومنل. بل برخه د تذکرو پاسپورت او نمبر پلیټونو و چې دا موضوع د ولایت له صلاحیت څخه بهر و دا قانوني او بعضي حقوقي اړخونه هم لري او ما د دوی دا غوښتنه پر خپل وخت مرکز ته استولې ده. هیله من یو چې مرکز په دې اړه لازم تصمیم ونیسي.
خدای اعتراض کوونکی وایي که مرکزی اداره غوښتنې ونه مني نو ډیر ژر به د کابل او کندهار ترمنځ لوی لار هم د ترافیکو پر مخ وتړي.
ستاسو له پیغامونو
زمان ورونو زده غوالي آباد ولصالید کونل ولایت نه حجی شیراسان خبرې کوم. از افغانستان ټول شریف ولست خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکې په دره کې تقریبا 15 کلونو لږ سیوالي او 15 کیلومتر سره کې په خپل لاسونو جوړ کړل دی او وس بارانونو خراب کړل دی او نو حکومت نو لرو خلو په چارواکو نه مهیل لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل او فصل کړي. هغه ځاینه چې مریض اروان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسي یا د کوما په حالات کړي او ته په لارې مړي. وسلام په احترام.
زه د ارزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه جهانګیر جهرانی خبره کوم. د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدو څخه ولسی وګړي ډېر سخت تنګ دي. اخواته د داعش ځواکونه هم تر 1200 پورې کډوالي کورنۍ د خاص روزګان د متګزو په سیمه او د سرپنګي په سیمه کې د خلکو په کورو کې په زور اړولې دي. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې د خاص روزګان ولسوالۍ ته توجه وکړي او په خاصه توګه د خاص روزګان د ولسوالۍ د وګړو سره مرسته وکړي. مننه. السلام علیکم.
زه نقیب الله افغان د نګرار ولایت خیری ولسوالۍ نه د ولسی جرګې نه ډیره مننه چې د ولسمشر همدا درخواستونه او پیشنهاد کوي چې د مامورینو د معلمینو او د نورو وظیفو والاو لکه د اردو والاو تنخواګانې جګېږي. ځکه چې اقتصاد د ولس ډیر ضعیفه دی. د یو کس په سر چې دی 13 کسه فامیل 15 کسه فامیل او زما خپله چې دی اوه دانې نجونې دي او یو غریبۍ ته ناست یم او خولي خرڅومه. کله یو سل لپۍ پاتې شي کله یو نیم سل لپۍ پاتې شي ځکه خلکو سره پیسې نشته. هر په سوداګانې څه سره واري مطلب خلکو سره پیسې نشته سودا به موږ څه کړو. چې ولسي جرګه دې د خاطره دا مطالبه کوي چې دا تنخواګانې جګې شي د ولس روزګار روان. بس سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو د تاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مرستولې و د مو ژوند ته خبره کړه او بیا هم که په خپل سیمو کې ستونزې لرئ نو کولی سي ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راوستئ. موږ د ځانګړو پروګرامونو لاره